خصوصی مطابق معیارات که تعهد کردن برای مردم افغانستان خدمت بکنن و این را جدی پیگیری میکنن و هر شفاخانه که نتونه این معیارات پورا بکنه اقدامات قانونی درش عملی خواهد شد.
با تشکر از شما آیسا آیسا رسیدیم به پایان قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود که به مسئله مشکلات در راستای عرضه خدمات اساسی صحی در افغانستان و فعالیت شفاخانه ها و مراکز خصوصی صحی در افغانستان اختصاص یافته بود. در قسمت دوم برنامه در مورد رقم معتادین مواد مخدر و تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان بحث می شود، اما حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را داریم که خبرهای افغانستان را صفیه الله استانکزی و خبرهای جهان را تا لحظات دیگر ملالای بشیر پیشکش میکند.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریو وزیرانو د سلو ورځو کاری پلانونه وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسلې تر نورو لومړیتوب درلود. او په پکتیا کې امنیتي چارواکي وی چې په سید کرم کې نن د برمته شویو کسانو اکثره بیرته خوشی شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیان ازادي یو ارزښت وبله او ټینګار وکړ چې د رسنیو د ستونزو هواره باید د دولت په لومړیتوب کې وي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر نن د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره په لیدنه کې دا مسأله یاد کړه او وی ویل چې اطلاعات د لاسرسي حق باید تامین شي. د ځینو وزیرانو د سلو ورځو کاري پلانونو د اوریدو په لیدنه کې افغان ولسمشر د اوبو انرژي او پوهنې له وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ته ویلي چې له ځینو نورو وزارتونو سره په همغږۍ کې حرفوي زده کړو ته زمینه برابره کړي او هم د درسي کتابونو د ستونزو د هواري په اړه کار وکړي. افغان ولسمشر د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ته ویلي چې د اوبو او انرژي وزارت به پلانونه باید د افغانستان شرایطو ته په کتو د هیواد د 500 سندي حوزو په اساس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی چې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسالې تر نورو لومړیتوب درلود. صلاح الدین ربانی نن په یو غونډه کې په کابل کې ویل چې د ترکیه په ناتولیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت وبلل شو. ښاغلی ربانی ویل چې په دې غونډه کې د ناټو غړي هیوادونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو په ګډولو یا مشارکت ټینګار وکړ. د پکتیا امنیتی چارواکي وی چې په سید کرم ولسوالۍ کې د نن سهار برمته شویو کسانو اکثره بیرته راخوشي کړي دي او یوازې شپږ کسان له وسلوالو مخالفینو سره دي. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سید کرم په بډم کنده سیمه کې نن سهار یو شمیر وسلوالو مخالفینو له 200 موټرو نام خلک ښکته او له ځان سره یې وړل، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې اکثره دغه کسان بیرته راخوشي شول. اخو د سیمې مې رسیدونکو وای چې په د سید کرم په بډم کنده سیمه کې د دغه برمته شوی کسانو درخوش کولو لپاره هیڅ راز حادثې نه دي شوی او د پکتیا امنی قومندان دغه سرګندونی دغه اوسیدونکو ردوي. په شبرغان ښار کې نن لغرمی ورسته یو قاضي د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې د شبرغان د ښاري محکمې یو قاضي غلام سخی نن په 2:30 بجو د شبرغان ښار په کافروشي سیمه کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا وژل شو. ښاغلی جوزجانی وایي چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
په مصر کې وی محکمې لخپل دندې لري سوی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا اورولې ده. له مرسي سره یو ځای دی محکمې د اخوان المسلمین ډلې سلو نورو غړیو ته هم د 2011 کال د زندان ماتېدو په پیښه کې د لاس درلودو په تور په اعدام محکوم کړی دی. مرسي چې د محاکمې پر مهال په یوه بنده خونه کې ناست و، کله چې قاضي ورته سزا اوروله د مخالفت په توګه خپل لاسونه یې پورته کړل. قاضي به په دې اړه آخري پرېکړه د جون په 2 وکړي. د بشري حقونو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پوری کړی دی چې د اخوان المسلمین او د ملاتړیو او سیکولر فعالانو پر ضد د ځپونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مورسی د مصر لمړی ټاکل شوی ولسمشر و د 2013 کال د جولای په میاشت کې له هغه وروسته چې د تفرق اچونکو پالیسي پر وړاندې د پراخې کچې لاریونونه وسول له خپل دندې لرې سو. مورسی اوس د 40 کالو د بند سزا تیروي. پر د تور و چې په 2012 کال کې د قاهرې د ولسمشری ماڼۍ مخې ته د لاریون کوونکو په وجلو کې لاس درلود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی تهران به په سیمه کې تر خپله وسه د ځپلو خلکو مرسته وکړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ښاغلي خامنه ای له خولې ویلي چې یمن، بحرین، فلسطین ځپلي هیوادونه دي او ایران به د دې هیوادونو ځپلي خلک تر خپله وسه خوندي کړي. څېړونکي وایي د خلیج عرب هیوادونه ښایي د ده دا خبرې داسې واخلي چې ګواکې ایران په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي. د خلیج عرب هیوادونو مشرانو د مې په 14 د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او هغه ورته اطمینان ورکړ چې واشنگټن به دوی له بهراني خطر خوندي وساتي. په همدې حال کې ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي او تیار دی چې په آزاده توګه له هغوی سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مرزیه افخام نن په تهران کې دا خبرې وکړي. دې له هغه وروسته دا څرګندونې کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربو هیوادونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به له بهرنیو خطرونو څخه د هغوی دفاع کوي او په دې کې د ایران لخوا ممکن خطر هم شامل دی. اوباما همداراز د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته وړ مورد په یوه سرمشریزه کې اطمینان ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له دې هیواد سره هر ډول موافقه د سیمې په ګټه وي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د ښځو او نهو کوچنیانو په ګډون درویشت ملکیان اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو د سوریې د تاریخي ښار تدمر په خوا پرمختګ وکړ. د یوې څارونکې ډلې په وینا د دې سخت دریځ ډلې وسلوالو د مې په 14 له تدمر ښار د باندې د 26 کسانو تر اعدامېدو وروسته حکومتي چارواکي او کورنۍ یې ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ اوس د نړۍ پر کچه مشهور تاریخي ځای څخه 1 کیلومتر لیرې دي. ویل کېږي له هغه وروسته چې دې سخت دریځو د عراق لرغوني ځایونه نمرود او الحزر وران کړل، بیره ده چې د سوریه دغه لرغوني ځای به هم له منځه یوسي. د یونسکو رئیس ارنا بوکوفا ویلي نړیوال ډیر اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ښایي په سوریه کې به تر هغه مخکې چې د ده د ولسمشرۍ دوره په 2012 کال کې پای ته ورسېږي سوله ټینګه نه سي. ده وویل چې د جګړې حل جګړه نه ده. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولیږي. دا هغه ښار دی چې لویې برخې یې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویاند نن د دې هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه له پرون ناوخته راهیسې په هوایي بمباریو کې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي. د پوځ ویاند برید جنرال سعد معان ابراهیم په رمادي کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ورنکړه، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ به په راتلونکو ساعتونو کې له ښاره بیرته پر شا وتنبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جف رات کې پرون په یوه خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون کې وویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او د هندوستان او چین شرکتونو د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت نن 21 موافقه لاسلیک کړي. دا موافقه په شنګهای ښار کې چین ته د هند صدر اعظم نارندر مودي د 3 ورځني سفر په پایله کې لاسلیک شوې. مودي د 200 چینایي او هندي شرکتونو مشرانو ته د لاسلیک په مراسمو کې وویل راځي چې د ګډو ګټو لپاره یو ځای کار وکړو. د ویل چې هندوستان اوس د تجارت لپاره تیار دی. که څه هم مودي یو ملتپاله هندو ګڼل کېږي، له هغه وروسته چې تیر کال د هندوستان صدر اعظم وټاکل سو له پیکینګ سره یې اړیکې سمې کړې دي تر څو د ټاکنو پر مهال د بهرنۍ پانګونې کړې ژمنې عملي کړي. د هندوستان پر دې سربیره چې چین یې تر ټولو لوی سوداګریز ملګری هیواد دی، له چین سره یې تجارتي کسر مخ پر زیاتېدو دی. تیر کال هندوستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په دې هیواد کې د 2 صنعتي پارکونو د ودانولو په ګډون د 40 میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان کړی و. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در این برنامه من ستار فروغ و همکارم عظمت ساروان با شما هستیم و موضوع قسمت دوم برنامه، قسمی که در اول گفتیم با در خصوص تعداد معتادین مواد مخدر و علت افزایش و نحوه تداوی معتادین در افغانستان اختصاص دارد. در یک ساعت در همین مورد صحبت میکنیم و مهمانان هم داریم که میتوانید سوالات و نظریات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنین و مهمانان ما در مورد به سوالات شما پاسخ را میکنند.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار ستار فروغ ویل په دې ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو د شمیر په زیاتېدو خبرې کوو. د مخدره موادو په پراخه پیمانه تولید، د مخدره موادو آسان او نسبتا ارزانه ترلاسه کېده، بیروزګاری او د تعلیم کمالی هغه عوامل دي چې په افغانستان کې پر مخدره موادو د خلکو د روژدي کېدو لار اواره کړې ده. له هغې سروې سره سم چې له مخدره موادو سره د مبارزې امریکایي ادارې د 2014 کال په پای کې کړې، د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډېر سیصد خلق مخدر مواد استعمالوي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز دین فیروز هم تاییدوي چې د معتادانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
په اوسنی وخت کې نشئی توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عام روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشئی توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
څه وشي چې د مخدره موادو له اعتیاد افغانان را وګرځي؟ د معتادانو د درملنې لپاره امکانات څومره دي؟ آیا تر څو چې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکی وي ممکنه ده چې افغانان د دغو موادو له استعماله را وګرځول شي؟ په دې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
مهمانان ما هستند دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، البته مشاور وزارت صحت عامه در بخش صحت روانی و تقاضای مواد مخدر، محترم انجینیر ذبیح الله دائم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، آگاه مسائل در بخش مبارزه با مواد مخدر و قبلا باعث مسئول دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان هم ایفای وظیفه کرده است. به مهمانان ما خوش آمدید میگیم.
طول ملمانو تا هر کلی ویو لمره هم که انجینیر صاحب ذبیح الله دائم چې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لوی سلاکار دی، تاسو ووایئ چې فعلا په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په کوم حد کې دی؟ روسي راپورونه خو وایي چې سږ کال هم افغانستان به بیا هم یو بل ریکارډ ټینګ کړي، ستاسو معلومات څه دي؟
مننه کوم. په اول کې زه خپل سلامونه میلمانو زو تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. دا سروې چې تیر هفته کې د خبر شو د دوه برخې د لوت یا دوه فازې د لوت، اول فازې په 2010 کال نه شروع تر 2012 کال پورې دوام درلود، چې په هغه برخه کې خاري ساحاتو کې په نظر نیول شوی او تقریبا 11 ولایتونو سروې لاندې راغلی و چې په هغه کې تقریبا 1.3 تر 1.6 میلیونه رودو کسان په افغانستان کې شتون درلود. او دوم فاز یا دوم برخې 2012 کال نه شروع تر 2015 کال او تیر هفته شغه اعلان شو، دا دوم برخې یا دوم فاز و چې په دې برخه کې هغه کلیوال یا اطرافي برخه سروې لاندې راغلی و چې په دې کې تقریبا 15 ولایتونو سروې لاندې راغلی و چې په دې کې تقریبا 3.5 میلیون روغ د کسان سروې شوی ده، او په دې کې 1.4 میلیون روغ د کسان هغه کسان دي چې ریګولر درګ یوزر دي او همیش درګ استفاده کوي یا یوز کوي، او متوقع هغه کسان دي چې یو ځل یا دوه ځلې د مواد سکلی ده، او همدا رقم یا په کور کې یا په دغه په فامیل کې یو کس ریګولر یوزر دي هغه دې باندې تاثیر کړی ده، او یا په مواد مخدر په فابریکات لابراتوارونو کې او همدا رقم په مزاری باندې دوی کار کړی ده او د دې تست مثبت راغلی ده. متاسفانه هغه سروې چې تیر هفته اعلان شو، دا سروې وخیل چې تقریبا 3.5 میلیونه کسان مستقیم او غیر مستقیم روغتو ته مخه شوی ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو یوې اورېدونکې مریم مصور پردیس لیکلي وایي نشیان د بیکارۍ له لاسه زیات شوي، که بیکاري ختمه شي نشیان به پخپله کم شي.
بله، این شنونده ما میزان بلند بیکاری را از علت افزایش معتادین در افغانستان خوانده. آقای کاکل، به نظر شما کدام علت ها است که سبب شده تا معتادین مواد مخدر در افغانستان افزایش یابند؟
با سلام، با تقدیم سلام برای همه شنوندای محترم رادیوی آزادی و همکاران ما در استودیو. البته در ارتباط با عوامل مختلفی که زمینه را برای عظیم ساید می سازد که اکثریت افراد جامعه ما به طرف اعتیاد کشانده میشن بسیار زیاد است. مهمترین عواملی که همیشه ما از سروی ها هم بدست آمده و در مجموع در ساحه کاری هم با او روبرو بودیم، بر علاوه از اینکه ما میزان بزرگ از جوانا یا افراد جامعه ما بیکار هستند، از بیکاری رنج میبرند، در پالوش باز عوامل بسیار مهم دیگه هم است که افراد میکشانه به طرف اعتیاد. و این عوامل میشه که ما در رابطه با دسترسی آسان امی کسا، امی افراد به مواد مخدر و در پالوی از او عدم تطبیق قانون از طرف قوای تنفیذ قانون و همزمان با او باز عوامل دیگه که مثلا جامعه آگاهی نداره در ارتباط با این اضرار مواد مخدر که باید در این راستا کار صورت میگرفت و صورت گرفته البته و تا جای بسنده نبوده. بر صورت فاکتورهای مختلف دیگه هم هست که زمینه ساز شده که خود موجودیت کشت کوکنار در افغانستان و سرازیر شدن همین مواد در داخل کشور و به همین سلسله دسترسی تمام معتادین به این مواد مخدر و همزمان با او با افرادی که با همنشین مریض خود یا امنشینی کسی که معتاد هست، این هم خود زمینه را برای مساعد می سازد که افراد به طرف اعتیاد کشانده شوند.
تشکر.
در زیاد مننه دکتر صاحب عبدالله وردگ، استاسو په نظر په افغانستان کې د معتادانو د درملنې لپاره لازم امکانات شته؟ په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 10 ولایتونو کې دوی روغتونونه یا کلینیکونه لري. آیا دا د افغانستان په افغانستان کې د معتادانو د شمیر ته په پام سره کافی دي؟
اول ز خپل سلامونه خپلو همکارانو ته، بیا د تاسو د رادیو کارکنانو ته، تاسو ته تقدیم هم، او بیا خپل وطنوالو ته چې د ما غږ اوري.
سلامت اوسې.
زه په دې خبره باندې قناعت نه لرم، د دې په خاطر باندې چې که چېرته مونږ هر څومره مراکز زیات کړو، د دې مراکزو زیاتوالی تکافو د دغه 3 میلیونو نه کیږي. بله خبره دا ده دلته چې دغه خپل دولت چې دی او وزارتونه چې دي، سکتورونه چې دي، زیرب سکتورونه چې دي، دا چې دي یو ښه همانګي نه لري. ځکه چې کوم وخت کې چې زه په عامې روغتیا وزارت کې موم دغه میټینګونو ته به تللو، ټولو دې چارواکو به ویلې چې دا کار به کوو، خو چې کله میټینګ به ختم شو بیا به پکې هیڅ هغه خبرې نه وي. د ماوې کښته کوکنار لپاره مسایل خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په هغې کې زه ډېر نه غږېږم. زه تاسو دا سوال تاسو له ما نه وکوئ چې په 2015 کال کې له 1 میلیون نه ښکته وو او په 2015 چې اوس دا سروې ښودل شوې ده تر 3.5 میلیونو پورې دی. هر څومره که مونږ مراکز په زیاتولو کوو، تکافو د دغه 3.5 میلیونو نه دی. یوه خبره. بله خبره درته وکړم چې صرف او صرف بستر کول د مریض دا لاره د علاج نه دی چې مونږ وایو، ځکه 3.5 میلیونه تاسو چرته به په خوله باندې راځي چې دا به مونږ څنګه بستر کوو. دریمه مسله چې د سکتور مختلف سکتورونه چې دي، دلته مونږ په انګلیش کې یو خبره کوو چې ملټیپل سکتورل اپروچ پکار دی. ملټیپل سکتورل اپروچ چې دی دا نشته دی، دا ټول سره په اصطلاح سره امانګي نشته دی. یو وزارت سیاتیامه چې دی، د دې وزارت سیاتیامه تخپل نور ډیر مشکلات دي، نورې بیمارانې ډیرې دي چې هغو چیلنجو سره، لیکن دا یو بل چیلنج دی ته د وزارت سیاتیامه په غاړه وریښی دی. دې کې ګوره دا کڅوک وای چې د وزارت سیاسي امې کار دی، دا یو د وزارت سیاسي امې کار نه دی، دا د ټولو وزارتونو کار دی، دا د ټولو ریاستونو کار دی، دا د ټولو خلکو کار دی، دا د ټولو اقشارو د ټولو وطنوالو کار دی، ځکه دا یو سیهی اجتماعي پدیده دی. سیهی اجتماعي پدیده کې باید اجتماع ټول سره لاس یو کی. بل خبره زه دا درته کوم چې دا محو کښت کوکنار کې کار مخته تللی دی یا نه دی تللی دی، دغه پکې زه ډیر معلومات نه لرم، خو زه دا درته وایم چې په ډیره اسانه توګه باندې کوکنار یا مواد مخدر یا هیروین په بازارونو کې په کلو کې ډیر په ساده لاسرسی خلکو ته رسیږي، لکه څنګه چې په اصطلاح سره یو وخت کې په ایران کې شاهنشاه د ایران ویلي و چې سبزی ډیر قیمته ده نسبت هیروینو ته، او نن سبا په افغانستان کې هم نسبت د بعضې شیانو ته د غوښې په تناسب باندې او د نورو شیانو په تناسب باندې هیروین ډیر ارزانه دي او ډیره اسانه په لاسته راوړل کیږي، لیکن د دې هیڅ چا مخه ونه نیوله. په بازار کې هیروین لاسرسی ورته شته دی، په کلو کې شته دی، په دوکانونو کې ورته شته دی، د دې تجارت کیږي، پریکرسرونه له سرحدونو نه راداخلیږي، راځي د هیروین په چشي باندې تبدیلیږي. دلته د 3.5 میلیونو ته د مواد مخدر له کوم ځای رسیږي؟ دا 3.5 میلیونو معتادینو ته د مواد خو له بیرونه نه راځي، خو همدلته په افغانستان کې جوړیږي، ورته توضیح کیږي. خبره داسې چل دی چې زه یو خبره درته کوم، من هیڅ کارشناس تقریبا 15-16 کاله ما په دې بخش کې کار کړی دی. دغه کومې ستراتیژیانې چې موږ جوړې کړې دي، دغه ستراتیژیانې تطبیق شوي نه دي. دا ستراتیژیانې جوړې شوي دي او په موږ وزارتونو کې په المارګانو کې ایښودل شوي دي. فقط په کومو ورځو باندې چې موږ راځو د تاسو ریډیو ته او تاسو تریبیون نه موږ خبرې کوو، نو ډېرې ښې خبرې کوو، لیکن په عمل کې هلته چې پولیس وخته ته لاړ شي، هلته چې ښار ته لاړ شي، هلته پارکو ته لاړ شي، هلته معتادین په وافر توګه هلته پراته دي او
در گذشته چندین بار معتادین از جایی که شما اشاره کردین زیر پل سوخته جمع‌آوری شدن و به مراکز صحی انتقال داده شدن برای تداوی. به نظر شما چرا تلاش ها در قسمت تداوی معتادین طی سالهای اخیر در افغانستان مؤثر تمام نشده؟
ما یک چیز برات بگویم، تداوی مؤثر تمام است، لیکن تداوی تر نیست که برای سه ماه یک مریض بستر شوی. یک معتاد اقلا برای 2-3 سال این تداوی کار داره بدون بستر و دا داخل بستر، یک موضوع. و دویم، وقتی که مواد مخدر به شکل بسیار وافر در دکانا فروخته شوه، بیکاریم به اوج خود رسیده. فعلا به خودتان معلوم است که بیکاریم به اوج خود رسیده، امنیت هم نیسته، فلهذا مردم خامخا رو به مواد مخدر میره. ما یه را برات بگم، اگه ما تقریبا 1 میلیون بسترم جور کنیم، 1 میلیون بستر جور کنیم، 3.5 میلیون بازم تکافوی ازوره نمیکنه.
بله.
ما یک چیز میگم که استراتیجی ها و پالیسی هایی که جور شده و استراتیجی ها و پالیسی.
بله. آیا ممکن است که بعد از 3 ماه تداوی که مورد تداوی قرار میگیرن در جریان 3 ماه معتادین، پس از این هم وضعیت آنها پیگیری شود، دنبال شود؟
بله بله، واقعا یک سیستم تداوی همی سیکل تداوی که است، تو تقریبا تا به 2-3 سال به اصطلاح ای سیکل ای چیز کار داره، باید فالو اپ کار داره، بعد از او افترکیر کار داره و ری انتگریشن است. او را ای صرف ما ای که میرم صرف یک دوره دیتاکس است که وجه ما در مرکز خود میکنیم. با خودتان معلوم است که او بریازو بسیار پرسنل کار است، بریازو بسیار بودجه کار است، بریازو به یک سنتره که به اصطلاح 2 نفر مسلکی صحی دارن، او بیچاره مردم اوجه در دیتاکس نگاه کنن، در اوجه خدمت کنن یا فالو اپشان هم بکنن. ما باید تداویای کمیونیتی بیسه که به پیش نبریم. ما این تداویای رزیدنشل که در بستر رسی برای ما بسیار گزاف و بسیار قیمتی و بسیار مشکل تمام میشه. موضوع دیگه، اگه یک وزارت کار میکنه، وزارتای دیگه که است قسمی که لازم است او مسئولیتای خود نمیشناسه و اگه میشناسه اجرا نمیکنه. این ما متر واضی میگم و تقریبا در 15 سالی که به اسلام در این بخش کار میکنم تا به الحال ما متر واضی میگم که تقریبا اگه کلگی ما ایره یک فریضه بدانیم، یک مسئولیت بدانیم، یک وظیفه بدانیم، همه تمام اقشار و تمام در بخشای مختلف کار میکنه، در اون صورت ما میتونیم موافق شیم، در غیر از بسیار مشکله.
ډیر زیات مننه انجینیر صاحب. دائم تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله وردک د څرګندونو په اړه څه وایئ چې دوی وایي چې د وزارتونو ترمنځ هماهنګي نشته او بلدار چې ستراتیژیانې جوړېږي خو عمل پرې نه کیږي، او که چیرته کېدی نو ورس په ورس به د مخدره موادو تولید او قاچاق په افغانستان کې نه زیاتېدو. ستاسو له دومره هڅو سره سره هیڅ ظاهرا هیڅ نتیجه ستاسو کارونو نه ده ورکړی د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
تاسو ګوري دا یو لوی چالش دی په افغانستان کې. موږ منو چې یو وزارت یا دوه وزارت یا درې وزارت دا کار نه دی، باید یو عمومي اجماع په دې برخه کې جوړ شي. اما هغه پالیسي چې په 2012 کال کې د کاش تقاضا په برخه کې جوړ شو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت، ساتامي وزارت او کار عمر اجتماعي وزارت، په هغه وخت کې د تداوي ظرفیت په کال کې تقریبا 10,000 کسان یا څه کم 10,000 کسان وو. اما خوشبختانه هغه پالیسي چې جوړ شو او تطبیق لاندې راغلل، اوس خوشبختانه د ظرفیت تداوي تقریبا 9,000 کسان په کال کې دي. خو بیا هم هغه روغدو کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي، د دوی ظرفیت چې اوس موږ لرو ډیر کم دي، ایسیز د مقایسې ور نه دي. چالشونه شته، مشکلات ډیر دي. خو زه غواړم د ډاکټر صاحب بل برخه کې لږ وضاحت ورکوم. هغه سروې چې په 2015 کال کې د یونیسی لخوا او د موږ وزارت لخوا خپور شو، د باغ وخت کې تقریبا 9,000 کسان روغ دي کسان وو چې مختلف د تریاک هم وو، هیروین هم وو، چارس هم وو، شراب هم وو، مختلف کسان په دې سروې کې راغلي وو. او کله دوم ځل چې سروې خپور شو په 2009 کال کې، په هغه کې سروې کې تقریبا 9,000 کسان بیا هم معتاد وو یا روغ کسان وو چې په هغه کې تقریبا 8,000 کسان زیات شوي وو د مختلف موادو نه. او هغه سروې چې په 2012 کال کې خپور شو او هغه سروې چې سږ کال خپور شو، دا ښایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ د روغ کسان ظرفیت یا هغه کسان زیاتېږي، تعداد زیاتېږي. خو دا مختلف عوامل لري، مختلف چالشونه لري. یو سروې چې موږ سره د ساتامي وزارت مو وزارت سره شتون لري، کله چې پولیس سوختي ته ورشي هغوی سره چې انټرویو کې د 10 کسان نه تقریبا 9 کسان ګاونډي وادونو نه افغانستان ته راستون شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی. هغه زموږ ځوانان چې کال لپاره ګاونډي وادونو ته ځي، یو کال یو نیم کال وروسته د شقه کار لاندې دوی روډ کیږي او موتاد کیږي، دوباره افغانستان ته راستنه کیږي. او بل چالش دا دی چې ډیر آسان لاسرسي پیدا کیږي، خصوصا په هغه ولایتونو چې کوکنار ډیر کرل کیږي، په هغه ولایتونو کې ورځ په ورځ روډ کسان هم زیاتیږي. د هغه د کورنۍ روډ شوی ده، یو میاشت دوه میاشت ماشومان روډ شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی په افغانستان کې. او دا ظرفیت چې موږ اوس لرو دا ایس د کفایت ور نه دی او ایس مقایسه نه کیږي د هغه کسان چې اوس روغ دي په افغانستان.
تشکر. پیشتر دکتر عبدالله وردک از نحوه تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرد و گفت که پس از 3 ماه تداوی هم معتادین مواد مخدر باید وضعیتشان بررسی پیگیری شود. محترم دکتر خطاب کاکر مشاور وزارت صحت عامه، پاسخ شما در این مورد چی هست و چی برنامه های روی دست دارین؟ برنامه های تازه در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر حالا به اساس سروی تازه به حدود 3 میلیون رسیده تعداد معتادین در افغانستان، برنامه های تازه شما چی هست؟
بسیار خوب، سوال خوبی بوده. ما با وجود از اینکه همراه دکتر سفردک در این مسئله میتود تداوی و استراتژی و پالیسی که در رابطه با تداوی معتادین و در ارتباط با کاهش تقاضا مطرح شده یک اندازه هم نظر هستم، ولی نگفته نمونه که یک مقدار گپای دیگه هم وجود داره که ما باید متوجه هزو باشیم. یک مسئله ای است که خود تعداد معتادینی را که فعلاً، البته کسایی نه که همین مواد مخدر استفاده میکنن که اداره تنفیذ قانون و مواد مخدر ایالات متحده آمریکا یا INL ایره در سال 2014 تکمیل کرده و چند روز پیش را بیان کردن، میبینیم در اینجا دو قسم ارقامی را میشه. یکی چیزی است که مطلقا اعتیاد هست که ما بیشتر هم انجینیر صاحب اشاره کرد که 1.4 میلیون انسان واقعا معتاد است. معتاد با کسی گفته میشه که او ریگولر این مواد دوامدار میگیره، استفاده میکنه و او ضرورت اشد به این داره که تداوی شود. در پالوی از یک مقدار دیگهش که میمانه اینا کسایی هستن که ممکن است یک دوز دو دوز در طول هفته یا 15 روز یا چیز گرفته باشه که هم بقایای از این که وقتی که تست صورت میگرفته برایشان در اینجا نمایان شده. یعنی ادبی است که هم در اینجا احتیاط مطرح است و هم استفاده کنندگانی که موقتا یک دوز میگیرن. در پالوی از این ادویه های باربیتورات است، امفیتامین است، الکل است، ما مطمئن هستیم در کشور ما از این موادی را که اینا سروی کردن از ارقام مختلفش از مواد مختلف معتادین هم است و استعمال کننده هایی که ریگولر نیستن، دوامدار نیستن، اینا یک دوز دو دوز میگیرن باز بعدن متوقف است چیزایش. یک مسئله دیگه مسئله ای است که در پالوی ازی امور رقمی که دکتر وردک به او اشاره کرد که ما خواهان بیشتر ساختن مراکز صحی در حدود نیستیم که ما بتانیم همین مشکل حل بکنیم. به معنی از این که یک کتلی عظیم از اجتماع ما که اعتیاد دارن، اگر ما بتانیم بیشترین شفاخانه را برشان در اختصاص بتیم و بودجه بسیار بزرگم که حداقل ما نداریم، ما نمیتانیم جلوه از این پروگرام بگیریم. ما برنامه ما چی هست؟ با وجود از این که یک مقدار کارا در این عرصه صورت گرفته که تداوی های به شکل راه های مختلف، یکی مراکز است که بستر میکنن، تداوی میکنن، البته زهر زدایی میکنن، دیتاکسفیکیشن میکنن. مراکز دیگه هست که در داخل خانه ها برشان پروگرام خانه به خانه در نظر گرفته میشه، حتی در بعض مراکز به شکل OPD و به می شکل در ساحات اوتریچ یا ساحات دوررس کارکنان یا CHW و یا سوشال ورکرهایی که وظیفه دارن پروگرام میگیرن از مراکز میرن در اونجا با چندین شیوه میتونن این را کار بکنن. در پالوی از یکی از استراتژی های خوب موفق و که میتونه همین مشکل در افغانستان حداقل تا یک اندازه حل بکنه همین مسئله تداوی ملحق به جامعه یا کمیونیتی بیس تریتمنت است، نه که ما بتانیم امیر در ساحاتی که معتاد وجود داره ضرورت به این است که ما بر از اونا بلدنگ بسازیم که با او پیسه یا پولی را که حداقل ما سالانه برای کاهش تقاضا $3 میلیون اختصاص داده شده وزارت صحت عامه که آیا با این بتانه ادویه تهیه بکنه، معاشات پرسنل خود فراهم بسازه و یا دیگه مشکلات دیگه که ضرورت است حل شوه. اگر ما بتانیم این خدمات در کمیونیتی بیس در به طرف عمو ساحاتی که در اوج ازدحام معتادین زیاد هست و چونی یک مشکل پیشتر هم دکتر صد اینجا عرض کرد که یک مشکل روانی اجتماعی است، زمانی که ما اجتماع ما را با کمک در عرصه تداوی معتادین و به می شکل ملایمامان مزاد شده و به می شکل معلمین مکاتبه و به می شکل کسانی را که با کتلات عظیم از اجتماع روبرو هستن اینا را جلب نکنیم و از طریق از اونا پیامای خود برشان نرسانیم، ما مطمئن هستم که این مبارزه یک مبارزه مشکل خواهد بود.
چرا در تای سالهای اخیر همی کار نشده دکتر صاحب؟
به هر صورت در طی سالهای اخیر مطمئنن ما براتون بگویم که مراکزی را که فعلا وزارت صحت عامه یا اداره INL در افغانستان تمویل میکنن 23 مرکز تنها وزارت صحت عامه در اختیار داره که یک رقم بسیار بزرگ و به می شکل INL 75 مرکز بستری که در پالوی ازی سایر مراجع دیگه هم است که شکل سکتور خصوصی 12 مرکز از نو میشه و در مجموع ازی تقریبا 3570 بستر در مجموع بر ازمی معتادین در تمام افغانستان اختصاص داده شده و از جمع از یا تنها 35,000 معتاد سالانه تحت تداوی قرار می گیرند. برای دیگه معتادین ما برنامه تداوی یعنی فرصت از این برابر نمیشه که بر از اونا بستر شوند تداوی شوند. با وجود از این که اینمی کارها در پالوی صورت گرفته
بله
هدفی است که ما بتانیم در برنامه یا استراتژی جدید خود امی پروگرام کمیونیتی بیز اضافه بکنیم و از یک بهره خوب بگیریم.
در صحت مننه سلامت اوسه دکتر صاحب
کاکر کمیونیتی بریم و مصارف خود کم کنیم، استگمار هم کم بکنیم.
بله در صحت مننه دیدی خبرونی پدوام کی به اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به هم تاسو ته او نور ملمنو ته در شو پدی به هم خبری وکچه کورونې وظیفه څنګه ده صدا او کورونې هم کول شي چې خپل اولادونه خپل ځوانان له مخدر موادو منع کړي په څه ډول دوی کولای شي دا کار وکړي. له لنډې خبرچا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکړي او په مستقیم ډول زموږ له مېلمنو پوښتنې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی با شماست و حالا هم برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی دنبال میکنید. شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-2035-40. از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم میتوانید که به شماره 818 پیام هایتان را ارسال کنید. حالا به شنونده های ما پاسخ میتیم. یک شنونده ما روی خط تلفن است. بله بفرمایید، رادیو آزادی هست.
مهربانی.
بله السلام علیکم
حاجی صاحب عظیمی. مهربانی
سلام علیکم تا نهی سپتا و نلمانو تا حاجی عظیمی لیلمند بلانی کن.
مهربانی کوی حاجی صاحب عظیمی، تاسی لیلمند خبری کوی مخدردی چی تاسی پشتانو که یو پشتانو لطاس تخه در روستای راپور وی چی پا کلیوالی سیمو که پا مخدر مواد در روش دو کسانو شمیر زیاد شویده. هلمند چی تر طول زیاد مخدر مواد پا که تولیدی شی او کرل کیشی التا وزیاد سنگ دیدی معتادانو؟
سلام سلام به حد روز پر مخدر مواد مساجین پیرمند که تیگی ولی علت یده ده شدن تا کشت زر مخدر مواد دیر کیگی تاسو گوری سرمان که تاسا کل چی در از منزوانان اولار نشو تا چی نشنه و حالا در غیر طول و تاریک را طول و تباور رو که چی مداج انسانان روز دل چی لدی خواه روغ لار اخوا اوس پا تاریک و رسی بیدی اوس رو آقا استعمال شروع کرده دی نو که دو از دو وقت پا تیر دو سر با دوی یادت مولا هم زیاد شی ایمان در که سایبان دوی نه
بله
در پختنه ده چی آیا که مونږ د افغانستان په ادیار ښار په هره کوڅه کښې شپخانې جوړې کړو او محتاجین پکې تداوي کړو؟ دوی هلته دوه میاشتې یا دوه نیمې میاشتې دغه محتاجین تداوي کوي پس له هغه چې دغه
بله حاجی صاحب تلفن دې قطع شو. خو خیر دا هغه موضوع وه چې مخکې مې یاده شوه او دا یادونه هم وشوه چې درې نیم میلیونه معتادان لرو، دوی ته که په سلګونو روغتونونه هم جوړ شي بیا هم لږ دي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب.
سلام، بفرمایین شنوندې عزیز، خوش آمدین به برنامه.
مردم اینه که این متعادین نمی کسار مهاجین تریان میرد بعد و پنج درصد اینا معتاد مرد در ایران یک مثل پولیسی معتادسازی رو برای افغانها.
بله
خودتان رد کنیم ایران کسار ایران اونا بودتان رد شیش بگیم و عرض بگیم شما حساب سرکرگاه کمت زیاد شخص میرد کسی با سری دارات در این مال سن بایر برکت رو به نام حسن سری تحویش میکنم از مسئول وزارت صحت عمومی به هر طریقی میشه از اینا پرسجوی بکنن، چون اینا یک قاتل در سال حداقل 50 نفری به قتل میرسونه به خاطر از اینکه عروس عزیز در سالگون به نام نوید سری.
بله لموضوع مخارجه
خارج نشن. شنوندی عزیز بله سوال اگر دارین.
بله سوال البته دا و پدی که شک نشته چه اغا افغانان مخیز مش ملوانو میشاره وقتی چه گاونده یو هیوادونی که دیر افغانان معتادی جو خصوصا په ایران که اکثر افغانان چلتا تو کلونی تیر کلی دی پا تریاک روش دی شوی دی. بل اوریدون که دی تلیفون لاری لرو میروانی.
عرض سلام دارم آقای ساروان به شما و آقای نعیمی و میمانای محترم شنونده های گرامیتان.
سلامت دوسته سرشک صاحب.
ما هاشم سرشک هستم از زندان شما رو زحمت بودم.
بله آقای سرشک بفرمایید.
زنده باشین. ما یک دو سوال کوتاه دارم از میمانای محترم جوابش هم میخواهیم که جواب مسئولانه برای ما بسن که وقتی 14 سال پیش ما در افغانستان خودم هم بودم همونجا بودیم کل ما شما آگاه هستیم که 14 سال پیش و این اندازه معتاد وجود نداشت. قسم کرکام هم میگه بسیار معتاد پایین بود، تعداد معتادین مواد مخدره پایین بود، همین هیروئین اینا. چی در این باعث شد که 14 سال زیاد شد؟ ما همین 14 سال که ما خودم این مطبوعات تحقیق میکنم میشنم هر نوع اسرائیل که نه این دولتی های ما کوشش میکنن مقامات مسئول بنابر اساس پالیسی هایشان یه هستی زکر همین ارقام رد میکنن، همین اسرائیل ها رد میکنن تا که بمی عرض بمی فاجعه بمی میار وقتی زیاد رسید، بزرگ رسید، همین ارقامش همقدر بلند شد. چی وقت ما میتونیم که واقعیت گویی را تعیید بکنیم، واقعیت را بپذیریم که بخاطر مبارزه کردن ما خود از همی پذیرفتن از
بله. سرکت پیشتر عوامل افزایش معتادین در افغانستان گفته شد، پیشتر مهمانای ما در این مورد روشنی انداختن.
درست است. من دیگر چیز را میخواهیم بگویم، این همی ارقامی که در 13-14 سال گفته میشه و خود ما هم میشه در این رسانه ها بعض وقتا که گفتیم همی مسئولین دولتی بنابرای پالیسی های خودشان این همین رد میکنن، همیشه رد کردن تا که دمی اندازه رسید این پرابلم ما و شما.
سلامت،
تشکر از شما.
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله تماسشان قطع شد.
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم فرما سلام
دقیق صاحب. سلامت هستی.
بنام دقیق هستم میکنم خرابانم.
مهربانی.
بسیار. نما اول که اون نظر و مثال متعلق رو دو تا طرح کردن سال که تیزن هیچ یعنی تیزه بسرده هم نستده کامل نکردیم خودتو نظر داده سه در پروس خاطر دی اوزگر افغانستان که جان که بختی که خلق و ایمکان بغا که دی متعدد متعدد تکشیر که مطابون خرابی بنور پر خاطر بانه بختنا نگار از مطال ده متعدد خواهن اکثریت کار اختصار وجه تیدی یعنی ده خاطر مطابون رستان خرابی لیکی یعنی مطال ده دولارون هنست که اور پاس لگا مصرفونه پوزی کا غنی پاس لگا مل کو یو تجارت کو تا کو رکی دکان نا یو مکتر تا پیدا سی بیا من ران
سلامت اوس کو رمضان
شکر
بل اوردون کله روزن معرفی کی
عبدالله کنداز خو بی کوم تاس
مهربانی کوی
اوردون کو مینونو
سلامت اوس عبدالله صاحب
اون در ډیر خوشنون کی خبر دی چې داسی نشیان 3 میلیون تر رسیدل دی او زه لامل نه نو وای لچ فاسان سره لاسرسي دي ورته شي کوک ده یعنی پار ځای پار کی په مله زایو چې په کې دا شي تو چې لاس سره خلک ورته کولای شي دا غټ د دې چې خلک نشي تو چې په ډیر اسان سره د لاس کولای شي نو
bale se
بل دا چې روغتیاي مرکزونه دي په دا کې د خلکو وایي ځین چې وهل ورکول کېږي ډېر ټینګ ول کېږي دغه په دا رقم نشي توکي پرې شول کېږي که یا ما دا تجارم
د تاسې اورېدلی دي که مو لیدلی دي
یا لیدلی نه دي خو دا چې د خلکو رښتیا څنګه اورېدلی دي شوي ول کېږي ډېر ټینګ دا په یو ځای یو دانه دوه دي په کندهار کې په دا کې دي په دا کې وایي کېږي
سیده دیره مننه زموش ملوانه با تاسی تا پا دیارم زواب در که چه آیا لده نشه موادو ده پریشودو لپاره لوحلو هم کار اخسل کی جو کنه بلا وردون که لرو بیا به ملوانو تور شو مهربانی که وی آزادی رادیو
سلامون سلوان سیدار زازی هم دیگه که حاله
مهربانی که وی زازی سیب
سلوان سیدار زازی خو حاصله پیگی چینه اطراب که کرد او ټول نه سکول کیږي سر کیږي ته حاضر په خارونو کې نه کچه ته دا حکومت او دا شغلي اندې ارک صفاته چې ناشې دا شی وګرم ته پیدا شي را ټول دې حکومت هغه دا چې دوی باندې کی او دوی جدي خبرونه کې دی باندې قانونه نو
ځځې صاحب ځځې صاحب لیکن دا ټول مخکې اوریدونکو مرته اشاره وکړه او دا واقعیت هم ده چې په هغه سیمو کې مخدر مواد ډېر تولیدیږي یا کوکنار کرل کیږي چې دولت پرې ډېر کنټرول نه لري نو حکومت هلته څه وکړي بیا
حکومت سره وزلتا چې د حکومت ور سره خپل لاس یې مورا کابل کې تمنو غوړه کابل ته دروړم چې حکومت لاس وی ور سره نو دا خو د سینا د حکومت خپل حکومت نه دی چې حکومت یې کوي راځي چې کله دلته پینځه رنجر راولي اول زده د پکتیا خبره ده حکومت چې د پکتیا ته راولي پینځه رنجر بیا دې څوک ته نه کړو چې هغه وخت د کرندو وخت هم دی خو دې خپل ور سره لاس یې په کابل کې وغوړه نه په مابس کې بل ترخي کې زندانې څخه ته ډیر نه
ډیر زیاته مننه کور ودان له ټول اړوندونکو شیبه اوس ټلیفون مکوي چې تاسو په څرګندونو زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي. ډاکټر صاحب عبدالله وردګ که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړي چې یو شمیر خلک حکومت ملامتوي او وایي چې حکومت لکه څنګه چې روسیه اوریدونکو ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه چې حکومت د زړه له کومې نه غواړي چې مخدر مواد ختم شي یا د کوکنارو کروندې له منځه یوړل شي، نو چې کله داسې آزاد کړل کیږي او آزاد تولیدیږي او د ده په وینا دولت چې چارواکي هم پکې لاس ولري نو دغه هڅې که د روغتیا په برخه کې کیږي که کلینیکونه ورته جوړیږي دا ټوله بیا بې فایدې دي که څرنګه؟
ولا مخکې خو ما وویلې او ما همیشه حقیقت ویلی دی، اوس یې هم وایم او بیا هم وایم او دا درته وایم چې نن 3.5 میلیونه دي، دوه کاله یا درې یا څلور کاله چې بله سروې کیږي خدا نخواسته خدا نخواسته دا به 15 میلیونو ته رسیږي. په تیر دیارلس کلو کې یا کم زیاتو کې هماهنګي ما نه ده لیدلې بالکل. هغه دا زه وایم چې هیڅ دولتي چارواکی چې دی هغه هماهنګي په حقیقت کې نشته دی، خو د میز په سر باندې د میټینګونو په سر باندې دا موضوعات سره ډسکس کېدل به دا به بحث کېدل، خو کله چې میټینګونه به خلاص شو عملي جنبه چا دې کارو ته نه ده ورکړې. عامې روغتیا تا ته معلومه ده چې د عامې روغتیا ما مخکې ویلی چې دغه مسؤلیت د تداوی د معتادینو تقریبا 30% دی، 70% په نورو پورې تعلق لري. دلته اوس کرل، دلته خرڅول، دلته مخکې د ما ملګري ویلی چې کومو منطقو کې چې هلته ډیر کرل کیږي هلته ډیر معتاد کیږي. کابل کې خو نه کرل کیږي، لیکن ولې په کابل کې معتادین زیات شوي دي؟ په مزار شریف کې خو نه کرل کیږي، په هرات کې خو نه کرل کیږي. خبره دا ده تاسو په خپله ښه پوهیږي او ټول باید راځي چې حقیقت وایو. دې 30 میلیونه نفوس ته دې خلکو ته موږ او تاسو مسؤلیت لرو، بل الله ته مسؤلیت لرو، باید حقایق ووایو او تر څو به د حقایق د جناب وزیر صاحبانو د رئیس جمهور او د نورو په خاطر باندې چې کرزی صاحب خفه نشي پلانی وزیر صاحب خفه نشي د دې په خاطر باندې موږ د 30 میلیونو مسؤلیت د 30 میلیونو خلکو مسؤلیت مو ځان ته کړی دی او خدای پاک ته ورتګ لرو. دا هیڅوک په درد نه خوري، حقیقت موږ ټولو نه دی ویلی او نه وایو. بغیر د دې نه چې خپله ورځ تېرو کو ودرېږه چې د ما وزیر صاحب خفه نشي، د ما رئیس جمهور خفه نشي، لیکن د ما نن سبا معتاد که پرونه پورې د ما د تره زوی دی سبا به د ما ماشوم معتاد وي. دې نه به خلاصي نه لري. دا 3.5 میلیونه څوک دي؟ خو دا 3.5 میلیونه د موږ ورونه دي، خویندیم دي، میندیم دي، دوی دي. نو فلهذا بله خبره تاسو ته دا وایم چې دا وهل د معتاد چې دي معتادینه په 99% دوی درواغ وایي. د دې لپاره چې غواړي چې د خلکو د نفرت د مراکزونه لري کې هغوی وایي چې موږ وهلو ټکول کې معتاد چې دی دا من حیث دی یو مریض موږ ورته ګورو، دا یو مریض دی، دا تعریف شوی دی یو مریض دی، دې ته هیڅوک وهل نه ورکوي او مریض هیڅ وخت یو صحیح کارکوونکی یا ډاکټر دی طب چې دی هغه د وهلو کار نه کوي. دلته نه پولیس شته او نه بل شته. دا تداوی دی موږ چې دی دا تداوی د طالبانه شکل باندې دی، دا البته جبري شکل باندې نه دی، کمپلسري نه دی. نو د دې په خاطر که چېرته وهلو ټکول زور زیاته وي نو نن به دغه تعداد د احتیاط به زیات نه کېده.
تشکر.
او بل را فروش چې دی د فروش مخه چې ونه نیول شي د دې تداوی امکان نه لري.
بله تشکر ډاکټر عبدالله وردک. محترم انجینر زبیولا دائم، شما هم تایید میکنید که میان وزارت های زیربط یا ادارات زیربط در افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از احتیاط هماهنگی وجود ندارد؟
ببینین اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است و نهایت کوشش میکنن تا پالیسی ها و استراتژی های مؤثر را در یک قسمت ایجاد کنن، نه تنها در قسمت تداوی معتادین، در بخش از بین بردن که مزارع کوکنار، در بخش یا در قسمت دستگیری مافیا که خوشبختانه ما طی 5 سال گذشته در 3 قسمت ما دستاوردهای داشتیم. ما قبلا هم گفتم در قسمت تداوی معتادین ما حدودا در سال 2011 ظرفیت تداوی ما کمتر از 10,000 بود، اما حالا 39,000 شده. خود از این یک امانگی را بین وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان میده. چالش که در این قسمت است، ببینین بیشترین حدودا بیشتر از 75% مراکز ما را کشور ایالات متحده آمریکا تمویل میکنه که سالانه حدودا 12 میلیون دلار است در سال، و حدودا 3 میلیون دلار بودجه افغانستان در قسمت تداوی معتادین با وزارت محترم صحت عامه است که قابل مقایسه نیست. و امی اردو پول هم اگر ما یک جای کنیم، ظرفیتی که فعلا در افغانستان ارقام وجود داره تکافو نمیکنه. در قسمت قبلا پیش از سال 2012 توجه عمده بالای افراد بود که خرده فروش ها و افرادی که بود در گوشه و کنار شهرها یا دست فروشی یا مواد مخدر عرضه میکند به معتادین. اما خوشبختانه بعد از او که پالیسی تنفیذ قانون ما ایجاد شد، توجه عمده ما یا تمرکز عمده ما بالای افراد شد که با پیمانه بزرگ قاچاق مواد مخدر میکردن، که ما در او پالیسی مافیا را به 3 کتگوری ردی اول، ردی متوسط و ردی پایین تقسیم کردیم که خوشبختانه ما در ردی اول سالانه 10 نفر متابتون تحت هدف قرار داشتیم که در سالهای گذشته ما 8 نفر از یار دزگیر کردیم که مافیا بسیار بزرگ بودند. همچنان در رده های متوسط شما در زندان پلچرخی یا در زندان های ولایات برین، بیشترین تقریبا بیشتر از 50% خصوصا در زندان پلچرخی یک تعمیر بیخی جدا به زندانی مواد مخدر ایجاد شده.
اگر در
بیشترین زندانی ها فعلا در افغانستان مواد مخدر هستند.
انجینر صاحب، اگر در آینده اقدامات جدید در خصوص جلوگیری از احتیاط و مبارزه با مواد مخدر روی دست گرفته نشود، چی فکر میکنین با توجه به می تعداد روزافزون یا تعداد رو به افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان، رقم معتادین در تا یک سال دیگر به چند خواهد رسید؟
ببینین، یکی از چالش‌های عمده است که قبلا دوستان اشاره داشتن، تا یک مبارزه مشترک در این قسمت ایجاد نشه، وزارت‌های وزارت محترم معرف، وزارت محترم عجا و قاف و بعض وزارت‌های دیگه در قسمت اطلاع رسانی و گویدی به مردم با ما امانگی نکنن، مشکل است که ما بتانیم که با یک تداوی که تداویم که صورت میگیره سالانه حدود 90% دوباره افرادی که تداوی میشن دوباره رو به احتیاط میارن. خود از یک از چالش بزرگ است. افراد را ما در مراکز ما داشتیم که 11 بار تداوی شدن، اما بار 12 هم باز در مرکز ما مراجعه کردن به خاطر تداوی. یک چالش است، اما خوشبختانه ما یکی از چشم دیدهای خودم میگم، دمی جمعه که روز گذشته بود ما در شهر کابل در بیشترین نقاط گشتم، در زیاتر مساجد خوشبختانه ازرار مواد مخدر تبلیغ میشد از طریق منابر و مساجد. خود از یک پیام مثبت است تا مردم ما آگاهی دقیق از ازرار واقف ناگوار ازی داشته باشند. ببینید فعلا حدودا ما اگر 1.4 میلیون معتاد را که آغشته به اعتیاد هستند و همیشه مواد مخدر استفاده میکنند، اگر اوسط فامیلا را ما 5 نفر بگیریم، ما تقریبا حدودا چیز کم 10 میلیون افراد در افغانستان یا مستقیم یا غیر مستقیم متضرر هستند از نوعی مواد مخدری که در افغانستان
انجینر صاحب دائم کردی ودن. ڈاکٹر صاحب خطاب کا کر دے ڈاکٹر صاحب دے انجینئر صاحب دائم خبری مواوری دلی چھ وائی چھ پا کابل کی راغ سے تبلیغ وشو، لیکن رستی سایہ وائی چھ پا کلی والی سی موکے دے معتادان و شمیر زیاد شوائی دے او مخ پا زیادی دو دے پا ممکن دیری کورنی هم دا اوس زموږ د خبرونه واوري، ډیری داسې کورنۍ چې نه پوهیږي چې لخپل معتاد غړي سره څرنګه چلند وکړي، په څه ډول یې له احتیاط لاس اخیستلو ته تشویق کړي، تاسې دا ډول کورنۍ ته څه وایست، څه باید وکړي؟
مهربانی، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مخکې مو زما همکارم وویل، ما هم دا خبره وکړله چې اعتیاد یو روانی اجتماعی ستونزه ده. کله چې مونږ وایو رواني اجتماعي ستونزه په دا معنا چې دلته یو تعداد کسان چې له بیکارۍ نه رنځ وړي، د نور مشکلات نه رنځ وړي، نور هر څه هغه مشکلات چې دوی تیر کړي دي او دوی مخه کوي او مخدره مواد ته دا یوازینۍ لاره د خپل د خلاصون دپاره بولي، او په همدغه شکل نور عوامل داسې کیدای سي چې دوی مخه راوړي مخدره مواد ته. اما پاتس په موضوع دی چې مونږ مراکز صحی از مونږ دغه کوم پرسونل چې دي دوی څه وظیفه لري چې دغه معتادینو په حق لبانې څه رقم چلند وکړي، دوی سره څه رقم برنامه ولري، او پاتې شوه د دوی د کورنیو او اجتماع مسله. که چیرې دغه اجتماع زمونږ د اجتماعي او زمونږ د کورنۍ په وطن کې چې دي دا ټول لاس یو بل سره ورنه کی، دا مشکل نه چې یوازې وزارت ساتمو سی کولای دغه مشکل یوازې باندې حل کی.
بله، په دا معنی چې ځکه خو وای چې کورنۍ باید څه وکړي،
ټول کورنۍ نه،
بله
دا هیله ده. بله، د هیله می ده د کورنۍ نه چې دغه کسان دغه عزیزان چې معتاد دي یا په نشه باندې روغ دي، دوی واقعا باید په هغه عصري وخت کې په هغه خاص وخت کې دوی صحی مراکز ته معرفي کی، او واقعا دوی سره په سپک سترګه ونه ګوري، او واقعا دوی ته ډیر احترام وکړي. واقعا دوی ته دوی مشکل لري، یو مریض د رواني دی، داسې فکر وکړئ چې دا یو مریض د رواني دی، اوس داسې کیدای شي چې مونږ واخلو مریض د رواني ام ووهو ویټکو یا دا وکړو. مطمئنا مخکې یو ورور اشاره وکړه چې وایي معتادین په مراکز کې د تداوی وهل کیږي، الان چې داسې خبره نه ده. دغه معتادین معمولا په بازارونو کې، په کوڅو کې، په هر ځای کې چې په محلو کې دوی مواد سکوي، چون یو لکه ده، دغه د خاطر خلک ډېر ورځنه بد وړي او ښه چلند نه کوي. زما هدف دا دی چې په دغه پروسه کې
فکر نه کوي که چیرته خلکو ورنه بد نه وړلی، په سپک سترګې نه کتلی، ممکن تر دې هم د معتادانو شمېر زیات شوی وای.
بلکل بلکل، یعنی خو دغه یو فاکتور ده، رواني مشکلات یو، او په همزمان کې دوی سره د کورنیو او د اجتماع نه حمایت کول، کله چې حمایت د اجتماع او کورنۍ له لاسه ورکړي دوی نو بیخي هم قرقرات ځي، هغه تداوی خو پرېږده چې دوی نور مشکلاتو ته اخته کیږي. نو زما په کار دی د رواني لحاظه دغه کورنۍ باید ډېر دوی سره په ډېر ښه وضعیت باندې چلند وکړي، مراکزو ته یې راولي، تداوی دپاره چې کله دوی رخصت کیږي د فالاپ یا تعقیب برنامې ښه هغه کې په نظر کې ونیسي. واقعا د دوی هر هغه کوم پروګرام یا مشکل چې ورته پیدا کیږي د صحیح مراکز سره په تماس کې اوسیږي، تر څو چې دوی کولای چې په دغه درانه نظر باندې معتادین ته وګوري او دوی دې ته وهڅوي چې راسي.
تشکر از شما. شنونده های عزیز، بخش دوم و آخر برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی به پایان رسید. از مهمانان ما دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، انجینیر ذبیح‌الله دایم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، سابق مسئول دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان، سپاسگزاری میکنیم که به در برنامه با ما بودن و به سوالات پاسخ ارائه کردند.
لطفا اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو، خبرونه مو تر پایه واوریدله. د ازاري رادیو خبرونه تر و بجو دوام کوي، د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله شن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری دا شن خاله زما سخت ناچاری دا شن خاله
لیدلی د سرو زرو بازار جوړه وی پکې نکه هم پیزوان مالی دلی د سرو زرو بازار جوړه وی پکې نکه هم پیزوان لاس می بند سلو می ډیر ته پریشان دستا حسن خدا سبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے